رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. زه عاشق الله رحیم زویم. وخت په واشنگتن کې د سهار 9:30 او په کابل کې د ماخام 2 بجې شولې. د امریکا غشنا رادیو مخامنه یو خبری خبرونه اوریدو ته خراغلاست. اول د مهمه خبرنو لنډی زاوري.
سپینې ماڼۍ د پاکستان نغوښتي دي چې په کانتیننټل هوټل باندې د حملې مسؤلین ونیسي او یا یې د پاکستان نه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د سوریې په شمالي سیمه کې په کوردی ملیشو د ترکیې تعرضي حمله غندلې ده او د امریکا حکومت کوشش کوي چې خپل اروپایي متحدین قانع کړي چې د ایران اتومي موافقې ته نوي شرایط وضع کړي.
ترنډونکو تاسو تر دې دمه د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدلې او د وست امریکا غاک خبرونه پیښولې چې په مستقیمه توګه د واشنگتن ډي سي نه خبرېږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د امریکا لوري د افغانستان هوایی قواو ته د بلک هاک جنگي الوتکو دوهمه جوپه هم نن وسپارل شوه
او ان شاء الله سره په مرور زمان مطابق د مغه پلان د زماني سمګه چیکر د خپل همکارانو سره هلیکوپټرونه رسیدي افغانستان ته.
یو تازه سروې ښیي چې د کوچیانو او سیمې د خلکو ترمنځ زیاتره شخړې قومي نه بلکې د ځمکو د ملکیت په سر دي.
د دهنشینان یا کسان چې ساکنین د محله دي او د کوچیانو د غیو په برخه کې دغه سیړنې ترسره شوي.
او منځنی ختیځ د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس د سفر په اړه هم راپور لرو، خو د هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه تازه خبرونه د زیبا خادم ناوړی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل باندې د طالبانو د برید نه وروسته چې یو شمیر خلک پکې مړه او زخمیان شوي دي او افغانستان ادعا وکړه چې برید د پولې نه اخوا په پاکستان کې تنظیم شوی، سپینې ماڼۍ د پاکستان نه غوښتي دي چې مسؤل بریدګر سمدستي ونیسي او یا یې د خپل ملک نه وباسي. د دې خبر تفصیل مطیع الله عبد الولی.
پرون ماسپښین د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا حکبی ساندرز وویل چې د طالبانو دغه ډله باید پرېنښودلی شي چې د پاکستان له خاورې استفاده وکړي. خو د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور ویلي چې د کابل په کانټیننټل هوټل شوی برید کې افغان ترګر لاس لري او د حقانی شبکه هم د افغانستان سره تړاو لري. افغان چارواکي هم د دې برید پړه په پاکستان کې مشت د حقانی په شبکه اچي. سپین ماڼۍ هم له پاکستان څخه د طالبانو د مشرتابه په ضد د عمل کولو غوښتنه کړې ده. ویان د سارا اکبی ساندرز پرون د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کابل کې وروستی برید له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوډ پیاوړی کړی. تاکل شوی دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ټیم روانه میاش پاکستان ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو لخوا د تورستی اعلان شوو ډلو مقابل کې د پاکستان د اقداماتو ارزیابي وکړي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو، واشنگتن.
د بشری حقوقو د سار ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې حمله جنگي جنایت دی. د بشری حقوقو د سار اداره وایي چا چې د دې حملې امر کړی دی د جنگ د قوانینو نه سرغړونه کړې ده او د جنگي جنایاتو مسؤل دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه حمله کې و افغانان او یوولس خارجیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د انټر کانټیننټل هوټل باندې حمله دا ښیي چې د افغانستان په جګړه کې ولسي خلک په لوی لاس وژل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په پاکستان کې سخت دریځه ملا حافظ سعید ویلي دي چې کارونه یې غیر قانوني نه دي او د ملګرو ملتونو نه یې غوښتي دي چې د لاور په ښار کې د هغه خیریه مرستو دفتر ته ورشي او هر څه له نږدې وګوري. حافظ سعید چې امریکا ورپسې ګرځي تیر کال په پاکستان کې د نظربندۍ نه خوشې شوی دی. هغه د لاور سترې محکمې ته عریضه کړې ده چې حکومت پرې نږدي چې د جماعت دعوه خیریه اداره ضبط کړي. حافظ سعید نن د لاور په ښار کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو یې خیریه مؤسسه نه ده بنده کړې بلکې په یو خاص لیست کې شامله کړې ده. سعید د لشکر طیبه سخت دریځه وسله والې ډلې بانی دی. په دې ډلې دا ملامتیا چول کیږي چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار کې تروریستي بریدونه کړي وو. په دغو تروریستي بریدونو کې 168 تنه وژل شوي وو. امریکا د هغه د نیول کېدو په سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام یې خېده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د سوریې په شمالي سیمه کې د امریکا په ملګری کوردی ډلې د ترکیې د تاروزی حمله په حقله سخت خبرې کړې دي. جیمز ماتیس په انډونیزیا کې خبریالانو ته ویلي دي چې دغو حملو په افران کې نسبی قراری ګډوډه کړې ده. د ترکیې دغه اقدام د داعش د ماتولو لپاره بین المللي هڅې اخلال کوي او کېدای شي چې په دغه حالت کې داعش او القاعده دواړه ګټه وکړي. ماتیس ویلي دي د خپل سرحد په غاړه د افران سیمه ته کې افرانسی میکې د امریکا د ملګری کوردی قوې چې د امریکا د ملګری کوردی قوې په لاس کې ده عسكر لیګلی دي او بمباری کړی ده چې د کوردانو د حفاظت یونټونه د هغه ځینه وباسي. د امریکا حکومت کوشش کوي چې خپل اروپایي متحدین په دې باندې قانع کړي چې د ایران اټومي موافقې ته نوي او سخت شرایط وضع کړي، خو فرانسې ویلي دي چې په دې موافقې کې ټول هیوادونه باید په خپل لوز ودرېږي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زول ولی.
د امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن پرون په لندن کې د برتانی د چارواکو سره وکتل او نن د فرانسې د بهرنی چار د وزیر ژان لیف دوریان سره ګوري. ریکس ټیلرسن په دې سفر کې چې وونهي بدوام لري کوخه کوي اروپایي متحدین په دې قانی کې چې ک ایران د بالستیک توغندیو آزمایښتونه بند نکي او د ملګرو ملتونو مفتشینو ته اجازه ورنکي چې ځینې حساس ځایونه ماینه کې باید د امریکا سره په ګډه په ایران نوي بندیزونه ولګوي. اروپا خای د امریکا د غوښتنه ونه مني. د فرانسې د بهرنی چار وزیر ویلی دی ک ایران د موافقې په ماده عمل کوي او د ملګرو ملتونو اټومي ادارې هم تصدیق کوي نو په کار د چي ټول غړي هیوادونه چې د موافقې لاسلیک کړي ده په خپل لاوس ودرېږي. فرانسې همدارنګ ویلی دی چې د موافقه روسي او چین هم لاسلیک کړي ده، نو ولی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ اروپای اتحاد او کانګرس پکې بیا داخلوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا راجو د واشنگتن د استډیونه اوري. شمالي او جنوبي کوریا د اولمپیک د ژمنیو لوبو نمخ کې چې پراتلونکي میاشتې کې په جنوبي کوریا کې کیږي، د دې ملکونو هیئتونه د سرحد نه اوړي را اوړي. د جنوبي کوریا هیئت نن شمالي کوریا ته تللی دی. هلته به په درې ورځني سفر کې د پیونګ یانګ په مسابقو کې د ګډو پروګرامونو امکانات وګوري. د دې سفر نه یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا هیئت جنوبي کوریا ته تللی و. د ګډو هنري لوبو لپاره یې ځایونه تفتیش کړل او بیرته سیول ته ولاړ. د سیول او پیونګ یانګ ترمنځ د موافقې په بنا د دواړه ملکونه به د فبروري په 9مه د لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د یو واحد بیرغ لاندې مارش وکړي او د ښځو د هاکي ګډ ټیم به د لوبو په دوران کې مسابقې وکړي. چین د اقتصادي چارو یو لوړ رتبه سلاکار او سیاستمدار نړیوال اقتصادي غونډې ته لیږي. دا غونډه په دې هفته کې په داوس کې کیږي. د 100 دیشو نه زیات غړي به د لیو هی سره په دغه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. توقع کیږي چې لیو هی به غونډه ته وینا وکړي او د 2013 کال لپاره به د چین د اقتصاد عمده نظر بیان کړي. توقع کیږي چې لیو هی همداشان واشنگتن ته د اقتصادي جنگ د امکاناتو د خطرونو په باره کې خبرداري هم ورکړي. د کاتالونیا د خپلواکۍ د ملاتړ لپاره د روسي کمپیوټري غلاګانې ادامه لري او کېدای شي نور هم زیات شي. دا خبره د هسپانیې د دفاع د وزارت د دفاعي او ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز پر راپورټ کې شوې ده. دا راپورټ په داسې حال کې چې د هسپانیې په شمال ختیځ سیمه کې بغاوت مخ په زیاتېدو دی خپور شوې ده. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د واورو طوفانونه راغلي دي. د دغه طوفانونو له امله لوی لارې بندې شوې دي او د الوتکو پروازونه ځنډیدلې دي. د ایوا په ایالت کې ځینې حکومتي ادارې هم تړل شوې دي. چارواکو د خلکو نه غوښتي دي چې که ډیر ضرور نه وي نو سفرونه نه کوي. او د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې نن د سیشن به پر ازول چې په کالیفورنیا کې د سونامي د راتلو خطر رفع شوې ده. دغه ادارې د الاسکا په خلیج کې د 2.9 درجې زلزلې نه وروسته خبرداري ورکړی وو چې ممکن سونامي به پیښ شي او کالیفورنیا به ووهي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دروندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د سهار 9 بجې او 40 دقیقې شولې. له درې ورځېنی قسمی تعطلې نوروسه د امریکا ټولې حکومتي ادارې نن بیرته فعال شولې. په دې حق راپور لګورست اوریا. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، سپینې ماڼۍ د پاکستان غوښتي دي چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل په بریت کې ککړ ترګردې سم دستي ونیسي او یادې د هیواد نه وباسي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د غبري طالبانو کړی دی او په دې بریت کې ګنډ مې کسان مړه او زخمیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د کابل د انټر کانټیننټل هوټل د بریت پړه طالبانو په غاړه اخیستې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې داسې شواهد په لاس کې لري چې دغه بریت په پاکستان کې میشت حقانی ترهګرې شبکې ترسره کړې ده. سپینه ماڼۍ هم له پاکستان څخه د طالبانو د مشرتابه په ضد د اقدام غوښتنه کړې ده.
We call on Pakistan to move Pakistan غکه چې جرته جره دي د طالبانو مشن ونیسي یا یو واسي او د غټله پرنيک چې د پاکستان خوره د خپل عملیاتو لپاره وکاروي.
ویاندې سره هکبي ساندرز پرون دوشنبه خبري اعلان ته ویل چې په کابل کې ورستي بریټ لافغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ هوټ پیوړای کړای دی.
In Afghanistan we're terribly
bridged the Afghan amniti zwakuno chatak aw mu'assar khbargun stayu zumun pamlatar ba Afghan amniti zwakuna da Afghanistan pa dukhmanano fashar ta dawam barkri che hata kawi panare ki wera aw trahgari khpara kri
da Afghanistan da am rokhtiya wizarat pa waina da shambe urazi pa dalais brid ke da tswar naso bahraniyano pa gadun dir shtana wajal shwidi pa wajal shwiyo ke wotana ukraini atbadi. د اوکراین د بهرنوی چارو وزیر ویلی چې کیدای شي د مړو شمیر لدی هم زیات شي.
تایید کړه چې د کابل په ډلیز بریټ کې وطن اوکراینی اتباع وژل شوی دی. لابد مرغه موږ دا ویره لرو چې د تلفاتو شمیر به نور هم لوړ شي.
پر پاکستان تور لګول کیږي چې یوازې هغه ترهګر په نخښه کوي چې دوی ته خطر وي، خو هغه ترهګر چې په گاونډیو افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي آزاد ګرځي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې حکومت به د حافظ سعید د خیریه ادارې په ګډون د هغو خیریه ادارو واک په لاس کې ونیسي چې واشنگتن ترهګری ډلې اعلان کړی دی.
حکومت به د هغو خیریه ادارو واک په لاس کې واخلي چې پرې بندیز لګول شوی او د فعالیت اجازه نه لري. د دې کار په پلي کولو کې ښایي لوړې ژورې راشي، خو موږ بندیزونو ته ژمن یو.
ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان شویو ډلو په وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ وارزوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ردونکو، له درې ورځنۍ قسمی تعطلې وروسته د امریکا ټولې حکومتي ادارې نن بیرته فعال شوې دي. د امریکا د سنا په مجلس کې دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو د فبروري تر اتمې نیټې پورې، یعنی تقریبا درې اونۍ، د حکومت بودیجې تصویب کړله. دیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو سره په دې شرط د بودیجې په منظورولو کې موافقه کړې ده چې جمهوریت غوښتونکي به د مهاجرت په اړه نوي قوانین د سنا مجلس په عمومي غونډه کې مطرح کوي. د دې موضوع تفصیل د خپل همکار سید سلیمان شاه نخلو چې هم د اوس په سټوډیو کې زموږ سره ده. آشنا صاحب، موافقه په دې وشوله چې د فبروري تر میاشتې تر اتمې د حکومت د لګښتونو بودیجه منظور شي؟ دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو په موافقه وکړه، جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم لسلیک کړله. دا غنه ورسته څه کیږي؟
خیر، دوی د دوه نیم هفتې ځکه وخت ورکو چې اساسي غوښتنه چې د دیموکراتانو ده په کانګرس کې چې هغوی اوس په اقلیت کې دي، هغوی غواړي د ډاکا په نوم باندې د مهاجرینو یو خاص پروګرام دی چې په هغې کې په ماشومتوب کې راغلي غیر قانوني خلکو ته چې اته نیم سوه زره نفوس کیږي، هغې ته قانوني د حکومت یعنی د سپینې ماڼۍ د خوانه جواز ورکړل شي یا تمدید شي د هغوی د قانوني اوسېدنه. نو دوی ځکه تر فبروري وځنډوله چې دوه نیمې هفتې دوی وخت لري چې په دې باندې فکر وکړي. او مچ مکانل چې یو د جمهوري غوښتونکي او سناتور دی چې اکثریت رهبري کوي په کانګرس کې، هغه دا وعده ورکړله چې موږ به تر فبروري اتمه پورې داسې یو جامع مسوبې سره تاسو ته راشو چې په هغې کې به دا د ډاکا پروګرام مثلا شاملی، د سرحد امنیتي مسله به هم پکې شاملی او نورې اړوندې واړه مسایل پکې لري چې هغه هم د مادیاتو د مادي تمویل پورې ربط لري. هغه ټول به موږ په دې یو پکیج کې یا په یو مسوبه کې تاسو ته راوړو، په دې به غور وکړو او دا به تاسو سره ومنو.
همدغه د ډاکا موضوع چې البته هغه اکثره د لاتینې امریکا کم خلک چې دلته په داسې وخت کې راوړل شوي دي چې ماشومان ولودي وایي چې دغه فیصله دوی نشوي کولای چې موږ چیرته زو څو ګم بیاي نو پم دې خاطر باندې زمنګ یو مسولیت جوړی کی چې د خلکو ته په امریکا کې د وسیدو او د کار کولو او د درس ویلو جواز ورکو. یوازې همدغه موضوع چې دیموکراتانو په دې باندې ډیر تاکید کوي کنور موضوع هم وي چې د که یوازې د مهاجرین موضوع و نو د 8000 کسانو په خاطر د ټول حکومت بودیجې بندول
اساسي پښتنه هم دا ده چې اکثر ریپبلیک یا جمهوریت غوښتونکي دوی چیلنج کوي چې تاسو یعنی د حکومت د پرستیج څومره مقایسه کوي د 8500 غیر قانوني مهاجر سره. خو مسله دا و چې په 2011 کې لړمحاله بودیجې ځنې وی چې په هغه کې جنجالونه لرل خو دیموکراتانو هغه ورسره ومنله چې هغه ورته تایید تصویب کړ چې دوی مالی کومکونه وکي. مګر په همدغه یو ټکی باندې ځکه تر اوسه اوږد وخت نه د جمهوریت غوښتونکو سره اختلاف ټکی پاتې شو چې جمهوریت ټرمپ وایي چې دا مسله د امریکا کې د تابعیت اخیستلو لپاره دا طریقه نه ده چې تاسو د ډاکا په نوم پروګرامونو په شان باندې پروګرامونه تمویلوي او موقتی به دوام کوي. دې ته باید دایمي یو حل پیدا شي چې مارچ 15 کانګرس ته وخت ورکړي چې د دې مسلې پروګرامونه نور زفسخه کومه دې ته دایمي حل پیدا کوي. څوک چې راغلي دي دوی به دایمي استوګن کیږي او اسناد وګوري. څوک چې غیر قانوني دي هغه دې اخراج شي. نو ځکه د جمهوریت تاکید دا ده چې په امریکا کې د مسونیت کې زراوړم زه باید یوازنی کار دا وکم چې منظم لاري مثلا په دې کې هغه ډیر جزئیات لري. یو پروګرام چې افغانانو ته شاید جالب هغه دا ده چې همدغه بدل کې د لاټري پروګرام هم د منځه ویوړو.
ډیر زیات مننه درنونکو د امریکا غا کاشنره دو او تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا و چې د امریکا د زینو ادارو د بیرته خلاصېدو البته تړل کېدو نه وروسته چې نن بیرته خلاص شوې دي فعال شوې دي په دې حق لای زموږ سره تازه معلومات شریک کړل. مننه آشنا صاحب.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مه هیروئ.
درنونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري په واشنگتن کې د سهار 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې شولې. د امریکا د لوري د افغانستان هوایی ځواکونو ته د بلک هاک جنگي الوتکو دوهمه جوپه هم نن وسپارل شوه. د افغانستان د هوایی ځواکونو قماندان جنرال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د 2013 کال تر پایه به تر شلو زیاتې نورې الوتکې هم د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
د افغان هوایی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د بلک هاک الوتکو تر لومړنیو څلور وروسته څلور نورې دغه ډول الوتکې نن افغان لوري ته وسپارل شوې. د کندهار په هوایی ډګر کې د دغو الوتکو د رسمي سپارلو پر مهال د افغانستان د هوایی قواو قمندان تورن جنرال محمد شعیب پیلوټ خبریالانو ته وویل چې د بلک هاک الوتکو ترلاسه کېده د افغانستان د هوایی ځواک د غښتلتیا په لار کې مهم ګام دی. د زیاته کړی چې د 2013 کال تر پایه به افغان لوري ته تر شل زیاتې بلک هاک الوتکې وسپارل شي.
نن څلور بالا یو ایچ شپته چې بلک هاک نومیږي هلیکوپتر ده څلور بالا مخکې قواوی د قندار ته تسلیم شو او نن هم تاسو شاهدان یې څلور بالا نور نه وی هم تیاری راورسېده او انشاءالله په مرور زمان په هماغه پلان باندې په هر میاشت کې په هر ربع کې مطابق د مغه پلان د زماني سمونګه چیکره د خپل همکارانو سره هلیکوپترونه رسیږي افغانستان ته.
دم ګړی لیادو الوتکو څخه په تعلیمی برخه کې کار اخیستل کیږي. د کندهار د هوایی لیوا کمانډان جنرال عبدالرزاق شیرزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې دوی ته ټول ټال اته بلک هاک الوتکې سپارل شوی دي.
درامي ابدا چې د مثال خبرې ډیر غټې دي دا ډیر مخسر دي پکې پر ار میدان چا باندې ښه نستای سي کوم مشکل نه دی پروټانو سره به زموږ غلې مې دا چور سي ورغلې چې مثال کمپیوټر سیستم باندې ټول سمبالي.
په افغانستان کې د امریکایي قواو د هوایي ځواک یو مقام جنرال اچ ای او کیر وویل چې دوی افغان لوري ته د الوتکو د ورکړې ترڅنګ د افغان پیلوټانو د روزنې بهیر هم دوامدار ساتلی. د زیاتې چې دوی به افغان لوري ته ټولې 1950 الوتکې وسپاري.
But this is we're going to get 159 of these. So that's a lot of these UH-60s.
دوی وايي پلان سره سم به 1950 الوتکې افغان لوري ته وسپارل شي چې دا د افغان هوایی ځواک لپاره یو لوی شمیر دی. دا به افغان حکومت تر دې نور هم پیوړی کی. MI-14 جنگي الوتکې مخ پر زړې دودي او بلک هاک الوتکې له نوې ټکنالوژي څخه برخمنې دي.
We're real pleased with the progress that the pilots are making in learning how to fly the new aircraft.
د بلک هاک الوتکو لمړنۍ جوپه چې څلور الوتکې پکې شاملې وي د میزان په میاشت کې د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې. د کندهار د هوایي لیوا مقامات وایي چې د بلک هاک الوتکو لپاره افغان پیلوټان د ناتو سازمان د تعلیماتو پر معیار برابر روزل کیږي او کولای شي چې په هر ډول سنځمنو حالاتو کې پیچلي ماموریتونه ترسره کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې چارواکي وایي د غیدارې په روان هجري شمسي کال کې د 618 پروژو لپاره 118 میلیارد افغانۍ منظوري کړي دي. د دې ادارې رئیس وایي چې د پروژو د ارزونې پر مهال 11 میلیارد افغانۍ سپما هم کړې ده. په مکړې په دې حق له د کابل نه د امریکا غک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواري راپور ده.
د افغانستان د ملي تدارکاتو د اداري رئیس الهام عمر هوتکی د سه شنبه پورس کابل کې خبريالانو سره د خپل ادارې د تیر 11 میاشتو د کرونو د راپور د شریکولو پر مهال ویل چې د تدارکاتو ملي اداري په دغه موده کې 101 میلیارد افغانۍ په ارزښت ټولې 806 پروژې ارزولي چې د غیلې ډلې 118 میلیارد افغانۍ په ارزښت 618 پروژې منظوري کړې دي.
سرجام امسال در حدود 4500 پروژه از طرف
خغلی هوتکی ویل سکل د دولتي ادارو لخوا شاوخوا 4500 پروژې پلان کې شامل وي، خو یو زرو ولس پروژې د هغوی په صلاحیتونو کې نه وي چې د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې شوې، چې دغې ډلې کمیسیون ته 806 پروژې رسیدلې وي. د تدارکاتو کمیسیون چې مشري د افغانستان جمهور رئیس په غاړه لري، د تدارکاتو د ملي ادارې د چارواکو د ګډون سربیره یو شمېر بهرني متخصصین هم شامل دي. درې کاله وړاندې د دغه کمیسیون د جوړېدو رئیس دغه کمیسیون تر اوسه 9 میلیارد افغانۍ سپما کړې چې 11 میلیارد یې سکل سپما شوي دي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس په خپل خبري کانفرانس کې دغو شرکتونو په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړ چې د یو لړ نیمګړتیاو له امله د داوطلبۍ له بهیر څخه خارج شوي او نومونه یې په تور لیست کې شامل شوي دي.
یکی از وظایف اساسي ادارې تدارکات ملي هم
خغلی هوتکی ویل د تدارکاتو د ملي ادارې یو اساسي وظیفه همدارنګ د ملي تدارکاتو په چوکاټ کې د شرکتونو محرومولو کمیټه ده. دا کمیټه د تدارکاتو کړنلارې او قانون پر اساس د تدارکاتي فساد د مخنیوي د اسنادو جیل او تزویر او د شرکتونو د مرستو څېړنه کوي. کله چې د محترم تدارکاتي مسؤولو خوا موږ ته لازمي پرمی او غوښتنلیکونه چې پکې کوم شرکت سره مرسته شوې وي یا هم د اسنادو جیل او تزویر شوې وي راولېږي، بیا نو د تدارکاتو ملي اداره اقدام کوي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس ویل چې په تېرو درې کلونو کې ټول 133 شرکتونه په تور لیست کې شامل شوي چې یوازې 8 سکل په لیست کې اضافه شوي دي. دغه راز هغه ویل چې د دغو شرکتونو 233 میلیون افغانۍ ضمانتونه هم ضبط شوي دي. د تدارکاتو د ملي ادارې رئیس ویل چې په روان کال کې د تدارکاتو کمیسیون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ 150 غونډې کړي چې په دغو غونډو کې د افغان حکومت د چارواکو سربیره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرموپاتش د دفتر استازي، د ناتو د کاتب ملاتړ ماموریت استازي او د افغانستان د پارلمان د مالي او بودیجی د کمیسیونونو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د اداري په اساس سره د مبارزې لپاره د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د دارالانشا رئیس سید زبرشاه د ملي تدارکاتو د ادارې د رئیس د سرګردونو په اړه امریکا غږ آشنا رادیو سره د ملي تدارکاتو د ادارې کړنې وسیلې خو یې ویل چې دغه ادارې تدارکاتو په یوه برخه کې اصلاحات راوستي او کله چې تدارکات پلي کېږي او وزارتونو ته لیږدول کېږي هلته د څارنې بهیر کمزوری دی او د فساد اندېښنه هم شته. دی
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې واشنگتن به په راتلونکي کال کې له تل ابیب څخه خپل سفارت بیت المقدس ته ولېږدوي. مایک پینس دغه خبرې د اسرائیل پارلمان ته په وینا کې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس نن د سه شنبه په ورځ د اسرائیل له مشرانو سره خپل پلان د سفارت د انتقال په برخه کې څرګند کړ.
جرسلم از اسرائیلز کیپیټل.
بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. ولسمشر ترامپ د بهرنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی دی چې سمدلاسه د تزان چمتو کړي چې د متحده ایالاتو سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي.
ښاغلی پینس دا خبرې د اسرائیل په پارلمان کې وکړلې.
هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت چې د یهود خلک له دې ښار سره څومره لرغونی تړاو لري هماغومره ژر به موږ له یو بل سره په ګډه یوې تاریخي موافقې ته ورسیږو.
په همدې وخت کې د اسرائیل په پارلمان کې عرب غړي د اعتراض په توګه له شعارونو سره ولاړ ول، خو د امنیت ماموران راغلل او هغوی یې بهر ته وایستل، په داسې حال کې چې د پارلمان نورو غړو د خوښۍ لاسونه پلاکول. له بل پلوه د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس اروپایي اتحادیه دې ته وهڅوله چې فلسطین په رسمیت وپیژني. هغه د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته وویل چې په سیمه کې خپلې سیاسي هڅې زیاتې کړي ځکه چې دوی د امریکا له نقش نه په سیمه کې مایوس دي.
دا خبرې د فلسطین د پرسمت پیژندلو په برخه کې وي او دا چې دا کار څومره مهم دی که څه هم رسنۍ وایي چې دا پرسمت پیژندنه مذاکرات په ټپه درولی شي، خو دا خبره سمه نه ده. اسرائیل مو پرسمیت پیژندلی او فلسطین هم پرسمیت و پیژنی، بیا به موږ مذاکرات کوو.
په همدې ترڅ کې د اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلومات فدریکا موګیرینی په برسلز کې وویل چې دا غواړي فلسطینیانو ته ډاډ ورکړي چې اروپایي اتحادیه د دو دولتونو د حل لارې ته متحده ده او بیت المقدس به د دواړو پایتخت وي. ښاغلی پنس هم د خپل سفر په ترڅ کې هیله څرګنده کړله چې د ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه چې بیت المقدس به د اسرائیل پایتخت وي داسې فرصت منځته راولي چې د مهمو مذاکراتو سبب شي او په دې سیمه کې یوه دایمي سوله منځته راشي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او درنونکو د همدروان خبرونه ورسته مطلب، د افغانستان د چړنې او ارزونې اداره وایي چې د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمن جنجالونه قومي نه بلکې د ملکیت او څړځاینو په سر دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غا غشنه رادیو د خبريالي لیمه نیازی پر راپور کوي.
د افغانستان د چړنې او ارزونې واحد اداره وایي د اروپای ټولنې په مالی ملاتړ د افغانستان په سوار لسولایتونو کې د طبي زیر مسخه د مدیریت په برخه کې چړنه کړې ده. د دغې ادارې مشرې ورزلا نعمت د سې شنبې په ورځ د همدې څېړنې په تړاو یوې غونډې ته وویل د کوچیانو او د سیمو د خلکو ترمنځ شخړې تر ډېره قبیلوي او قومي نه دي، بلکې دا ستونزې له ځمکو او څړځایونو څخه د ګټې اخیستنې او مالکیت په خاطر منځته راځي. دا وایي د ځمکو پر سر د کلیو د خلکو او کوچیانو ترمنځ شخړې قومي او قبیلوي شخړې نه دي، بلکې دا شخړې د طبیعي منابعو څخه د ګټې اخیستنې او ترلاسه کولو پر سر دي. د کابل په ختیځ کې یوه د پاخه عمر کوچیاني میرمن وایي دوی د ځمکو او څړځایونو د کموالي له امله نشي کولی خپل کوچیاني ژوند ته دوام ورکړي.
خو هم دغسې کوچیانو کته به تلو، خوست ته بیا بل خوست ته پورته راتلو، مال به م راغوست، دې څنګه به منې کته تلو، پوښانو باندې کاډې به م کولې. لکه چې اسې د انقلاب سو پاکستان ته واوښتو، پاکستان کې م وخت تیر کړ، پاکستان کې پراتو کوم دېرش څلوېښت کاله م تېر کړو. لکه چې راغلو دلته م دا جایګه کای واخېست، چکنه م وکړې چې شیم کې رانه کړو، نورم چې هېڅ شیم نه دي کې وتلې، یار شیم شیم نه دي راته ایستلي.
د سیډنی او ارزونې د ادارې چارواکي وایي دوی دغه سیډنه په 2018 کال کې پیل کړې چې لا هم دوام لري او راتلونکي شاوخوا یو کال کې به بشپړه شي. د دغې ادارې مشرې ورزلا نعمت وویل دغه څېړنه د خوړو د زون د پالیسۍ، تر ځمکې لاندې اوبه او د کوچیانو او د سیمې د میشتو وګړو ترمنځ د شخړو په برخه کې ترسره شوه.
د دې ساعت د خبرونو غټ ټکي واورئ. په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د طالبانو د برید نه وروسته چې یو شمېر خلک پکې مړه او زخمیان شول، او افغانستان ادعا وکړه چې برید د پولې نه اخوا په پا پاکستان کې تنظیم شوی. سپینې ماڼۍ د پاکستان نه غوښتي دي چې مسؤول کسان ونیسي او یا یې د خپل هیواد نه وباسي. د بشري حقوقو د سار ادارې د دوشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل باندې حمله جنګي جنایت دی. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چا چې د دې حملې امر کړی دی د جنگ د قوانینو نه یې سرغړونه کړې ده او د جنگي جنایاتو مسؤل دی. د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې د انټر کانټینینټل هوټل دغه حمله ښیي چې د افغانستان په جګړه کې ولسی خلک په لوی لاس وژل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په پاکستان کې سخت دریځ ملا حافظ سعید ویلي دي چې کارونه غیر قانوني نه دي او د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د لاور په ښار کې د هغه د خیریه مرستو دفتر د نږدې نه وګوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د سوریې په شمالي سیمه کې د امریکا په ملګری کوردی ملیشي د ترکیې د تاروزی حمله په حق له سختې خبرې کړې دي. د امریکا حکومت کوشش کوي چې خپل اروپایي متحدین په دې قانی کې چې د ایران د اتمی موافقه د پاره نوي او سخت شرایط وضع کړي، خو فرانسې ویلې دي چې په دې موافقه کې ټول هیوادونه باید په خپل لوازو دريږي. او شمالي او جنوبي کوریا د اولمپیک د ژمنۍ لوبو نه مخکې تیاری نیسي او د دوه ملکونو هیئتونه د یو بل ملک ته سفرونه کوي.
دروندون کو مننه چې تر دې دمو مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاغ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخکمنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل، خو د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه لا هم روانې دي.